دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خان يم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر جلب و جذب او سبا شکایت وزارت د افغانستان د رسنیو او په خاص ډول ټلویزیون لپاره نوي مقررات ټاکلي دي په دغه نو مقرراتو کې له ټولو رسنیو څخه غوښتل شوی دي چې خپلې خبرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه نه خپروي په نیو مقرراتو کې هم دغه راز ویل شوی دي چې هغه بهرني او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او عنعنات په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نه کړي د طالبانو په نیو مقرراتو کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د اسلامي اصولو او کلتور خلاف فلمونه څه ډول او کومې رسنۍ تر دې دمه خبره کړې دي د افغانستان په خصوصي ټلویزیونونو کې د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان، ترکیه، ایران او هند فلمونه او ډرامې خپرېږي طالبانو په ټلویزیونونو کې کارکونکو نجونو او ښځو ته هم لارښوونه کړې ده چې د خبرونو پر مهال اسلامي حجاب رعایت کړي د چین حکومت وایي څه باندې زر تنه بشري مرستې له بیجنګ څخه کابل ته روانې شوې دي په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو بشري مرستو کې غذایي مواد شیرچای لباسونه د جیبی لپاره بوتان او کمپلی شامل دي د امرستی په اورګاډو کې افغانستان ته انتقالیږي شغلی یو همدار رزول چې د جولای د میاشتې راځي د افغان چین د اورګاډي د پټې لداري افغانستان ته 2600 ټنه خوراکي مواد انتقال شوی دي نو موري همدار رز لیکلي دي چې تر دې دمه د افغانستان څخه د جلغوزو لس پروازونه هم چین ته انتقال شوی دي او تقریبا په 2 دقیقو کې د افغانستان شپږ ویشتنه جلغوزي آنلاین پلورلې دي د چین سفیر ویلی دی چې دا پروازونه به روان وي او د افغانستان وچه میوه لومړیتوب لري دای وای چین به لزن پرته د افغانستان او نړۍ سره خپل پراختیايي فرصتونه شریکوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وايي افغانستان په داسې حال کې د بشري ناورین په درشل کې دی چې خیریه موسسې هڅه کوي ډاکټرانو او نرسانو ته معاشونه د ورکولو لار پیدا کړي ځکه د دوی بانکي حسابونو ته پیسې نشي لېږلې تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی وو چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کیدونکې دي او بد اقتصادي وضعیت به د افراطیت له وجې سره مرسته وکړي ملګرو ملتونو اټکل کوي چې د افغانستان د 40 میلیونو نفوس شاوخوا 80% کې خلک د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او د غستونز شای په ژمي کې نور هم سخت سي سوسرلب چې شاوخوا دیش کلونو راځي په افغانستان کې فعالیت کوي افغانستان ته نقدي پیسې وړي په افغانۍ بدلوي او خپل افغان کارکونکو ته معاش ورکوي طالب چارواکو په دې ورستیو کې په بهرنۍ اسارو هر ډول راکړه ورکړه بند کړه او د امریکا د کانګرس څخه غوښتنه دي چې په بهرنۍ بانکونو کې د افغانستان کنګلسي پیسې آزاد کړي افغان طالبان وايي د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي د پداسیل کې دا چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف له جیونیو سره په یو مرکه کې ویلي چې له پاکستانی طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په مرسته پیل شوی د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې امن راسي دوی منځګړي دي خو د هیڅ استازولي نه کوي د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاست د ترکیه ټیاټی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلی وو چې حکومت د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د روغی جوړی د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوختي د پاکستانی طالبانو د تحریک ګڼو سرچینو ویلی وو چې دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کړي چې د مذاکراتو یو شرط په توګه د دوی ځینی بندیان خوشی کړي د سودان پوز مشرانو د وی موافقه ورسته لیکل شوی صدر اعظم عبد الله حمدوک بیرته په دنده ګمارلی د موافقه د لارې نیول شوی سیاستوال او دولتي چارواکي به هم خوشی کړل سي د سودان پوز د اکتوبر په 15مه د کودتا ورسته ملکی حکومت ختم کړ او صدر اعظم عبد الله حمدوک د واکا د لیکول ورسته په خپل کور کې نظر بند کړ د سوشل پریس خبري اژانس له خبر لمخې د پاوز او د هیواد د ټولو لوی ګوند ترمنځ د یکشنبه په ورځ د حکومت د بیرته په حلولو موافقه لاسلیک شوه د پاوز مشر عبدالفتاح البهران اعلان کړی دی چې د نوي انتخابات پوري به پخوانی صدر اعظم عبدالله حمدوک د یو نوي ټیکنوکرات حکومت مشري کوي خو تر اوسه دا واضح نه ده چې بهل کړل شوی حکومت به څومره اختیارات ولري د دې موافقې په اړه به ورسته اعلامیه خبر شي د نایجیریا محلي چارواکو د یکشنبه پر ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د نایجیر سره ته نږدې د مجرمینو د څارویو د غلو په کمپونو په هوایي بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي دي. د نایجیریا جنګي الوتکو د شنبې په ورځ د ایسا ولسوالۍ چې د مجرمینو د دوو ډلو په کنټرول کې ده په دوو کمپونو هوایي بریدونه کړي دي. دا په دې سیمه کې په غلو او مجرمینو باندې لومړی هوایي بریدونه دي. د نایجیریا په مرکزي او شمال لویدیځ کې د مجرمینو وسلوالې ډلې د څارویو غله او دغه راز د پیسو بدل کې سړی تښتونکي له کلونو راهیسې محلي کلي لوټي او په دې وروستیو میاشتو کې د هغوی په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. او د هند په جنوبي ایالت آندرا پردیش کې سختو بارونو تباهي جوړه کړې. چارواکو د ولس کسانو مړینه او د لسګونه نور د لادرکه کېدل رپورټونه تایید کړي دي. د تیرې پنجشنبې راهیسې په دغه ایالت کې بارونه وري چې له وجې په 15 ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د بارانونو او د سیلاب څخه سخت اغېزمن شوي ولسوالیو کې د ژغورنې عملیې خپلې ډلې ځای پر ځای کړي او مالي چارواکو سرګونه کورنۍ د ژغورنو وروسته د پناه ځایونو ته انتقال کړي دي. تېره اونۍ د هند یو بل ایالت تامل ناډو هم سیلابونو سخت اغېزمن کړی وو. دغه راز تېره میاشت د کیرالا په ایالت کې د سختو بارانونو له وجې د ځمکې ښویدنو له امله لږ تر لږه 28 کسان مړه شوي وو. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته د طالبانو د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وايي کابل کې په نشئی توکو ټول روغ دي کسان د درملنې لپاره پر وختونو کې بستروي. د کورنیو چارو وزارت پویان سید خوستی وايي چې کابل وروسته به په ولایتونو کې هم په نشئی توکو روغ کسان د خارون لالارو کوسو کې راټولوي او درملنې به کوي. په موخه د کرام شنواری دی رپورټ ته
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو او عوامي روغتیا وزارتونو په وروستۍ ورځو کې په کابل کې د هوا د سړېدو وروسته د دغه خار له لارو خصوصا په نشئی توکو روغ دي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې بستر کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان سعید خوسی وایي چې د کابل وروسته به په ولایتونو کې هم روغ دي کسان راټول او په روغتونونو کې به یې د درملنې لپاره بستر کړي.
اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معاینیت په پام کې لري چې د کابل خار څخه ټول معتادین راجمه کی همداسي دغه لړۍ ولایات ته پسې وغځول شي. په ولایات کې کوم معتادین دی هغه راټول شي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شي.
د کورنۍ چار وزارت د شپې لمخې تر اوسه په کابل کې 2000 وسوواتل سنه په نشئی توکو روغ دي تخار له بیلابیلو برخو راټول شوي او په روغتونونو کې بستر شوي دي. په افغانستان کې په اسانه او ارزانه توګه نشئی توکو ته لاسرسی هم په نشئی توکو د روغ دو کسانو د شمیر د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په کابل کې د عالم خان په نوم یو ځوان چې زرې کلونو راهیسې پوډر یا هیروین سکي وایي چې د خپلې اړتیا وړ هیروین ته کابل په خار کې اخلي.
پوډر د دوه درې کاله کېږي چې سکم دودي ومه مواد لچل مترکی علامه پرونی 500 روپے
سید خوسی وی چیز طالبان اسلامی امارت د نشئی توکو په وړاندې په مبارزه کې ډیر جدي دي. هوا سیدا ده چې په افغانستان کې د نشئی توکو کاروبار به خل مزه یوسي. هغه وی چې تر اوسه د نشئی توکو ډیر کاروباریان نیول شوی دي.
اسلامی امارت د مواد مخدر سره په مبارزه کې جدي دي او هغه خلک به نسی او زیات شمیر نیول شوی هم دي چې د مواد مخدر قاچاغ کوي او دغه کاروبار کوي. په دې برخه کې موږ خېل استراوړنې هم لرو او امید مونږ لري چې د مواد مخدر قاچاق او کاروبار په هیواد کې صفر ته ورسیږي ترڅو دغه لوی ستونزې چې موږ ولس او ملت ورسره مخامخ دی پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د شمیر په اړه تازه سروې نه ده شوې. خو د تیر حکومت د نشئی توکو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو ان او ډی سی دی ویګل سروې لمخي په دغه هیواد کې د خود او ماشومان په ګډون له 3 میلیون څخه زیات کسان په نشئی توکو روغ دي چې دغه شمیر شاوخوا 2 میلیون دی. نشئی توکي کاری او د افغانستان د نپوس 15% کسان د نشئی توکو په کرکیله کې بوختي. د دغه ادارې د ورسی راپور لمخي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو زیات اپین تولیدي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 15 او 15.0 او 902 او یا کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی یو ځل بیا د امریکا غوښتي چې د افغانستان بانک کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دوی نور د امریکا پوځي مخالفین نه دي او کنګل شوی پیسو د بندول لپاره هیڅ دلیل نشته. په موکړی دی رپورت ته
د کنګشو پیسو د ازادیدو او امریکا سره د خو اړیکو د پیلول لپاره کانګرس ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی د پرانست لیک په جواب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وست وای طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. خغل وست وای مشروعیت هغه وخت ترلاسه کیږي چې طالبان ترهګری په وړاندې مبارزه وکړي، ټول شمول حکومت جوړ کړي، د اقلیتونو میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي، په برابر توګه تعلیم او کار زمينه برابر کړي. خغل وست وای د افغانستان ول سره به د متحده ایالاتو بشري مرستې دوام ولري او سکال د څلور سوو څلور اویا میلیون ډالر په ارزښت مرستې شوې دي، خو طالبانو بیا ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیر حکومت څخه دوی ته په میراث پاتې دي.
کارو ته ویل دي چې اوس چونکه موږ تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نوې سره ناست د وحید توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولې، نو دغه پانګه چې تاسو کنګل کړې ده په کوم دلیل هم کړې ده؟ دې کې خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده.
د سره سره نړیوال کمیټې وایي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی او نړیوال ادارې هڅه کوي چې د ډاکټرانو، نرسانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. په داسې وخت کې چې بانکي حسابونه ته د معاشونو د انتقال لپاره هیڅ لار نشته.
موږ د طالبانو د عامې روغتیا وزارت موافقه اخیستې چې روغتونونو ته به نقدي تادیات د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لارې او اړتیا به نه وي چې دا کار د طالب چارواکو له طریقه وشي. دا د دې زمینه برابره کړه چې د مرسته کوونکو موافقه هم راواخلو چې موږ به د یوې خپلواکې ادارې په توګه اجازه ولرو چې ځینو مامورینو ته تنخوا ورکړو.
د یو بل خبر لمخې په چین کې د افغانستان د وضعیت په اړه د وی غونډې برخوالو ویلي چې چین او د مرکزی آسیا هیوادونه باید په فعال توګه افغانستان سره د بشري ناورین په وړاندې مبارزه او له اوسنی وضعیت څخه د وتلو په برخه کې مرسته وکړي.
د یو ګاونډي په توګه چین له افغانستان سره د اړینو بیړنیو مرستو او د وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې فعالانه همکاري کړې ده. چین له افغانستان سره د 200 میلیون چینایي یانو د بیړنیو مرستو رسول عملی کوي.
ملګرو ملتونو او ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړې او سملاسي د خلکو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دل وروسته په زرګونو افغانانو د بشري دلیلونو لامل په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدو لپاره د ویزې غوښتنې کړې، خو تر اوسه د ویزو یو محدود شمیر منظور شوی دی.
د امریکا د طبیعت او مهاجرت د فدرالي ادارې چارواکي وایي 28000 افغانانو د بشري دلیلونو لامل په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدنې ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلې دي چې له سلو کمې منل شوې دي. په امریکا کې د دغو ویزو د غوښتونکو د کورنیو غړي او خپلوان او د کډوالو د ملاتړ یو شمیر امریکایي ډلې وایي د ویزو د پروسس دغه سست بهیر د دوی خوندیتوب ګواښي.
مون پوهیږو چې زما د خور او د هغې د کورنۍ ژوند په خطر کې و، ځکه چې د دوی کور د طالبانو له خوا پنخه شوی او ویجاړ شوی دی.
صافی وایي طالبانو یې کور وران کړی او خپلوان یې ځکه ګواښل کیږي چې د دوی یو خپلوان په پخوانی افغان حکومت کې په لوړ مقام کې کار کاوه.
اوس ژوند په دې ډول تیروي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او پټیږي. دوی د خپلوانو په کور کې اوسیږي یا کله ناکله له یو کور نه بل کور ته ځي. کله کله دوی کور کرایه کوي، یو څو ورځې هلته پاتې کیږي او بیا بل ځای ته ځي.
د ماساچوسټ د ایالت د نیو انګلند په نړیوال انسټیټیوټ کې د کډوالو د چارو یو وکیل چیارا سنت پیری وایي د دغو ویزو د منلو قرار پروسه ستړي کوونکې ده، ځکه د دوی کورنیو او خپلوانو د دغو ویزو د پروسس کولو لپاره په زرګونو ډالره فیس ورکړای.
I have one client.
زما یو موکل د طالبانو لخوا نیول شوې، شکنجه شوې او بیا وشتل شوې. هغه وتښتیدو. دا هغه وختن میک هم پاتې دی او مونږ هله من یو چې ډیر زر یو څه واورو.
د بشری دلیلونو لامل د لند مهاله اوسېدو د ویزې د کوختنې د سپارلو فیس 1515 امریکایي ډالر دی. د کډوالو د ملاتړ فعالان وایي په دې توګه د امریکا د طبیعت او مهاجرت ادارې یوازې په 13 میاشتو کې په میلیونونه ډالرو فیس اخیستی دی.
زما په نظر د امریکا د طبیعت او مهاجرت اداره ډیر ستر مسولیت لري، ځکه چې د امریکا حکومت د دې وضعیت یو لامل دی. موږ افغانستان پریښود او خلک مو شاته پریښودل، او د ځینو خلکو لپاره دا یوازینی انتخاب دی.
د کډوالو د چارو کارپوهان وایي د دغه ویزو په پروسس کې د ځنډ یو لامل دا دی چې د ویزې له غوښتونکو سره باید مخامخ مرکه وشي، او هر غوښتونکی باید له افغانستان څخه بهر یو بل هیواد ته چې د امریکا سفارت هلته قنصلي خدمتونه وړاندې کوي سفر وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه پروسه به 3 میاشتې نور هم وخت ونیسي، او د دې تضمین هم نشته چې له مرکې وروسته به د دغه ویزې غوښتونکو ته ویزه ورکړ شي او کنه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا دولت غواړي د کال په جریان کې 2022 د کورونا وایرس ضد واکسینو د تولید اندازه د 1 میلیارډ ته هم زیاته کړي. د ولسمشر بایدن حکومت افس له روسته له هغه وکړه چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو ویل ته واکسینونو پر نړیوال ویش کې د غریبو او شتمنو ملکونو ترمن منصفانه چلند نه کیږي. پام وکړئ دی رپورت ته.
د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه د نړۍ څبان دي سلو هیوادونو ته د 215 میلیونو څخه هم زیات د کورونا ضد واکسین ورکړي، او د نورو زیاتو دوزو د ورکولو تابع هم لري.
We have proudly donated more doses.
موږ په دې ویاړو چې امریکا د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د ورکړ شوو واکسینونو زیات واکسین خلکو ته وړیا ورکړی دی، او دا عمل به جاري ساتو. دا وخت موږ نړۍ ته 1.2 میلیارډ واکسین ورکوو، چې دې کې د فایزر واکسین هغه 1 میلیارډ دوزه هم شامل دي چې مستحق هیوادونو ته ورکړ شوی دی.
د امریکا د حکومت د دې نوو ژمنو تر شا هغه فشارونه شودل کیږي چې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو ژغونه هم پکې شامل دي. دوی په دولت دا انتقاد کوي چې د واکسینو په ویش کې د مساوات تقاضا نه ده پوره کړې.
ایون اس مینی اف اس ان دی یونایټیډ سټیټس،
په داسې حال کې چې دلته امریکا کې موږ د کورونا ضد درېم واکسین هم کړې، په ډیرو وروسته پاتې ملکونو کې یوازې 15% خلکو لومړی ډوز اخیستی. ویل کېږي چې که د واکسینو تولید او ویش زیات نشي، نو د غریبو ملکونو ډیر خلک به 2030 پورې هم بې واکسینه پاتې شي.
د روغتیا چارو ماهرین وایي چې په امریکا او اروپا کې د واکسین ورکولو کچه 50% او په افریقا کې یوازې 10% کې ده.
چې دا مشکل په څه کې دی؟ اخر ولې موږ د ملکونو ته په وخت مرستې نه رسو؟ اخر ولې موږ د تورپوستا او خړپوستا ملکونو سره ناانصافي کوو؟
کله یوې خوا د امریکا حکومت د لاتین امریکا او غرب الهند ملکونو ته 50 میلیونه دوزه واکسین ورلیږلې، خو بیا هم د پارلمان غړي وایي چې باید ډېر کار شوی وای.
روسیې خپل لومړی واکسین په فبروري کال 2021 کې او چین په همدغه کال کې د مارچ په میاشت کې بازار ته راوستل، خو د بایدن ادارې دا کار د دې کال په جون کې ترسره کړ.
د روغتیایي چارو ماهرین د واکسینو په ارزښت کول کې د امریکا د شاته پاتې کېدو یو شمیر عوامل په ګوته کوي.
It was the priority that we
زموږ لومړی ترجیح د کور د نه ضرورت پوره کول، او دویمه خبره دا و چې مو غوښتل چې واکسین په خوندي او باوري لارو خلکو ته ورسوو.
د کورونا ضد واکسین د امکېدو یو سبب هم دا دی چې د فایزر شرکت غریبو او د منځنۍ درجه هیوادونو د پاره د دې دوا معادل د بل واکسین جوړولو اجازه ورکړه.
I think we're going to have significant quantities of antiviral.
زه فکر کوم چې موږ د کورونا ضد واکسین جوړول کې ډیر پرمختګ کړی او لا به هم کوو، او په صراحت سره ویل شم چې دا به د وبا کنټرولولو په مکمل ډول نه خو تر ډیره مخه ونیسي.
د امریکا د خوړو او درملو اداره په دې غوړ کوي چې په دې اونۍ کې د واکسینو نوې جوړه په عاجل ډول د لیږلو اجازه ورکړي. شافیه سردار، امریکا جا آشنا.
کورونا ای وساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره
لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
مطبوعاتو کې د خبرو شو رپورټونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سمندر ځواکونه یو ټانکر په کاچا کې ډول نیولې دي. په فوري توګه باندې دا څرګند شوې نه ده چې نیول شوی ټانکر په دې اړه د چا ملکیت دی. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډورډ ایرانیان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
سپاهي پاسداران انقلاب د برمته شوي ټانکر د عملی یو لستن غړي هم نیولې دي، خو په سمدستي توګه څرګنده نه شوه چې دغه کسان د کومو هیوادونو اتباع دي. پر هغوی باندې دا تور لګول شوی چې په خلیج کې د ایران په سمندري حدودو کې دننه ډیزل په قاچاق انتقالول. د ایران د فارس خبری آژانس د شنبه په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب سمندری یونټ نوموړی ټانکر روسل هغه گیر ک او وینیو چې د اژانس په وینا د ایران سمندری حدود ته داخل شو. د فارس اژانس په دیاړه یو ویډیو هم خپره کړې ده. یو تیز رفتاره کشتۍ چې په وسلو سنبال اسکر پکې سپاره دي د تیلو ټانکر ته ورخیږي. په ویډیو کې د ټانکر نوم مرینرس کاری، خو څرګندونه ده چې په کوم هیواد کې رجستر شوی او له کوم ځای نه حرکت کړی وو. د پاسداران انقلاب قماندان ډګروال احمد حاجیان چې لاسکر سره د تیلو ټانکر ته د خطلو په وخت موجود و، د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې په ټانکر کې 1,50,000 لیټر ډیزل بار شوی و.
در دریا واگذار گردید با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیقی که ما از تحرکات شناورهای بیگانه در خلیج فارس داریم.
وای چې د سپاهي پاسداران انقلاب د استخباراتو یونټ چې د سمندر په لاره په قاچاقي توګه د تیلو د انتقالولو څارنه کوي، دا ټانکر له مخکې نه د نظر لاندې ساتلی و. خو پخوانی ایرانی ډیپلومات مهرداد خونساری چې په لندن کې اوسیږي له امریکا اکثر دیوی مرکې پترس کې په دې اړه شک وښوده. د پاسداران انقلاب د قماندان د ادعا برعکس دا خبره چندان زیاته معقوله نه برېښي چې ګاونډیان به ایران ته په قاچاقي ډول د ډیزلو او یا د تیلو د تولیداتو په قاچاق کې ککړي. معمولا ایران په خپل ادا کار کوي او کوشش کوي چې د ډیزلو او د خامو تیلو د تولیداتو د قاچاق له لارې پیسې پیدا کړي، او د دې خبرې ډېر کم امکان لیدل کیږي چې د ایران نور ګاونډیان هم دغه کار کوي. ویل کیږي چې په ایرانی کشتیو کې د سوریې او یمن په شمول شاوخوا هیوادونو ته په قاچاقي ډول ډیزل او تیل وړل کیږي. د امریکا متحده ایالات او د شاوخوا څو عربي هیوادونو د ډرون الوتکو په وسیله څاري او کوشش کوي چې د ایران د تیلو د قاچاق مخه ونیسي. څارونکو وايي امکان لري چې خپلې کومې کشتۍ ته ورختلي. ایرانی چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې د تیلو یو ټانکر چې څو اونۍ مخکې د عمان په سمندرګي کې نیولې او د ویتنام جنډه پرې لګېدلې وه خوشې کړ. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت
نظر څرګندوي.
د امریکا د سفیر مرسته ریچارډ ملز ملګرو ملتونو ته ویلي امریکا په مالی کې د امنیتي وضع په خرابېدو سره په ژوره توګه اندېښمنه ده. د څرګند کړه د ملکیانو ملي امنیتي قواو په بین المللي قواو او په مالی کې د ملګرو ملتونو د څو بعدي منسجم ثبات ماموریت یا MIUSMA په خلاف په بې پروا پر لپسې او سخت حمله کړي. بشری وضع هم د اندېښنې ده. د څلورو اشاریو میلیونو خلکو سره مرستې ته ضرورت لري او تقریبا 400,000 کسان دننه په هیواد کې بېزه شوي دي. سفیر څرګنده کړه دا د انتقالي حکومت MINUSMA لپاره سخت ضرورت دی چې د ملکیانو ژغورلو ته لومړیتوب ورکړي. د یادونه دا چې انتقالي حکومت باید اقدامات وکړي چې د عافیت سره مبارزه وکړي او خپلو اتباعو ته ډاډ ورکړي. داسې یوه لار لري چې د هغې لارې نه خپلې اندېښنې څرګندولی شي. د 2000 کال د اګست په میاشت کې نظامي کودتا وشوله چې په نتیجه کې د نظامي جنتا لخوا د مالی حکومت ونیول شو. انتقالي منشور د سپتمبر په میاشت کې ولیکل شو او د انتقالي حکومت لپاره داسې شرایط برابر کړل چې د 3 میاشتو لپاره حکومت وکړي. دوهمه نظامي کودتا د 2020 کال د مې په میاشت کې وشو، مګر نظامي مشرانو ژمنه وکړه چې د موجوده انتقالي حکومت د تقسیم اوقات پیروي کوي. د امنیت شورا چې د لویدیځ افریقا د دولتونو د اقتصادي ټولنې یا ECOWA سره ولاړه ده په مالی کې له انتقالي حکومت نه غواړي چې د جمهوري ریاست د ډیموکراتیکو انتخاباتو لپاره د تقسیم اوقات پیروي وکړي چې ټاکل شوی د 2020 کال د فبروري په میاشت کې وشي. انتقالي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو تقسیم اوقات معلوم کړي او د انتخاباتو د انتظام کولو په باره کې پرمختګ وکړي. سفیر ملز څرګنده کړه په داسې حال کې موږ موافقه کوو چې د حکومتوالۍ او اداري فساد موضوعات د مالی د بې امنیتۍ په مرکز کې ځای لري. اصلاحات چې انتقالي حکومت پیل کړي دي باید د انتقالي تقسیم اوقات په وخت کې یا د منتخب حکومت ته انتقال شي چې دوام ورکړي. امریکا د مالی د انتقالي منشور د شرایطو سره موافقه لري چې انتقالي جمهور رئیس او صدر اعظم د راتلونکي جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له کاندیدو نه منع کوي. سفیر ملز ټینګار وکړ دا مهمه ده چې د 2020 کال انتخابات به آزاد او عادلانه وي او د انتخاباتو د څارونکو لخوا څارنه وشي. موږ د انتقالي حکومت نه غواړو چې په انتخاباتو کې د ښځو د بشپړ برابرۍ او د معنا نه ډکې برخې اخیستنې ډاډ ورکړي. په دې کې د دې ډاډ ورکول هم شامل دي چې ښځې د رای ورکولو په پاڼه وي او نوم ولیکي چې رای ورکړي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.